تاسو
ډیر مننه احمدی صاحب ته ستړي مې سي اوریدونکو ته ازمال خو سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده په خبرونه کې قطر ته د ولسمشر کرزي سفر تعقیبو بل راپور دا دراورو چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د نړۍ له هیوادونو سره د وسلوالو طالبانو اړیکې شې دي خو یوازې له افغانانو سره دښمنۍ لري. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د وسلوالو بریدونو په نتیجه کې ګڼ پاکستاني پولیس او سرتیري وژل سوي یا هم ټپیان دي. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له نجیب سپیس خبري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ناموسی وژنو او جنسي تیریو د زیاتېدو خبر ورکړ. په بدخشان کې د اساس وکونو په هوایي حمله کې دوه ماشومان وژل شوي او نن په کونړ کې د فالج یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر نن د اسلامي نړۍ په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په موخه د قطر مرکز دوحې ته روان شو. د جمهور ریاست د مطبوعاتو دفتر ازادي رادیو ته په یو رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر به په دې سفر کې د قطر له چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د بهیر په باب ورسره خبرې اترې وکړي. دغه کانفرنس د امریکا له یوې څیړنیزې ادارې لخوا د امریکا او اسلامي نړۍ په نوم جوړیږي چې جمهور رئیس کرزی به وینا هم ورته وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د تیر په مقایسه په تیر دوه کلونو کې د ښځو د ناموسی وژنو او جنسي تیریو زیاتې پیښې ثبت کړې دي. د دې کمیسیون د ښځو د برخي کمشنري سوریا سوبرنګ په یاد کانفرنس کې وویل چې په تیر دوه کلونو کې د ناموسی وژنو او جنسي تیریو 306 قضیه ثبت کړې دي.
از شروع 1392
الی 1392 کال لپاره تر 1392 کال پورې د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ناموسی قتلونو او جنسي تیریو 306 پیښې ثبت شوې دي، چې په دې کې 243 پیښې د ناموسی قتلونو او 133 پیښې هم د جنسي تیریو دي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خپل راپور په خپرولو سره پر افغان دولت غږ وکړ چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مجازاتو قوانین اصلاح او په دې اړه د معافیت فرهنګ له منځه یوسي. د بدخشان چارواکي وایي چې نن سهار د ایساف ځواکونو په هوایي حمله کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د بدخشان د وردوج ولسوال دولت محمد خاور ازادي رادیو ته وویل چې دغه حمله په غچان سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ترسره شوي. تر اوسه بهرنیو ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. او چارواکي وایي نن په کونړ کې د فالج یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د کونړ د والی مرسیال قاضي محمد نبی احمدی ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمپاین به درې ورځې دوام وکړي. هغه لی احمدی وایي چې په کونړ کې شاوخوا 1,60,000 ماشومان دي، خو تیر کال د امنیتي ستونزو له امله زیات شمیر ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې وو. نوموړی وایي هڅه کیږي چې سږ کال ټول ماشومان واکسین شي. دا د افغانستان نړیوال کورنی خبرونه بهرنی خبرونه ل اجمل ان نوري.
راپورونه وایي چې په پاکستان کې په بیلابیلو بریدونو کې یو شمیر پاکستانی پولیس او سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. دوه استخباراتي سرتیري د پاکستان په شمال لویدیځ کې هغه مهال د سړک د غاړې د یو مین په چاودنه کې ووژل شول چې د یو پوځي کاروان له تیرېدو مخکې لار پاکوله. په دې پیښه کې دریم سرتیری ټپي شوی دی. پر همدې سړک په دویمه چاودنه کې د تالاشۍ وی پوستې ته نږدې یو سرتیری ټپي شوی. راپورونه وایي چې دوه نور سرتیري هم د میرانشاه د ختیځ په 40 کیلومترۍ کې پر پوځي کتار د سړک د غاړې په یوې بومي چاودنه کې ټپیان دي. همداراز د یک شنبې په ورځ د کراچۍ په ښار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو پر پولیسو ډزې کړي. دوه پولیس سرتیري وژلي او درېیم یې ټپي کړی. د شنبې په ورځ هم د یو پولیس په شمول اووه کسان د کراچۍ په ښار کې د ډزو په جلا جلا پیښو کې وژل شوي وو. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو بیا د حکومت ضد مظاهرې غندلي مظاهره چیانې لوټمار بللې او پر خپلو ملاتړو یې غږ کړی چې راتلونکی کال دې په سیمه ییزو انتخاباتو کې مظاهره چیانو ته سبق ورکړي. اردوغان دا څرګندونې د یک شنبې په ورځ د ادنا په نوم ښار کې چیرې چې د حکومت پر ضد او د حکومت ملاتړو مظاهره چیانو د شنبې په شپه خپلو کې نښتې وکړي کړي دي. په داسې حال کې چې ترکیه کې د حکومت ضد مظاهره لسم ورځې ته داخليږي، صدر اعظم اردوغان پر خپل ملاتړ او غږ وکړ چې په تاوتریخوالي کې ځان نخ کېلبي. راپورونه وایي چې په لسګونو زره مظاهره چیان د یک شنبه پورس په استانبول کې راوتلي وو. همدارنګه په انقره، ازمیر او نورو ښارونو کې هم مظاهره روانه وي. په استانبول کې مظاهره چیانو ټایرونو ته ور واچو او پر پولیسو یې گزارونه وکړل. پولیسو هم د مظاهره چیانو د خورولو لپاره له اوښ کې بهونکې ګاز څخه کار اخیسته. حکومت د شنبه پورس ټینګار کړی و چې مظاهرې تر کنټرول لاندې دي. تر اوسه په دې لس ورځنیو مظاهرو کې دوه مظاهره چیان او یو پولیس افسر وژل شوی دي. د عراق پایتخت بغداد ته څیرمه پولیسو د تالاشۍ پر پوسته یو موټری ځان وژونکي برید کوونکي څو کسان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. د یو شمېر رسنیو رپورټونه وایي چې د یک شنبې په دې برید کې و کسان وژل شوي، خو ځین نور پکې بیا د شپږو کسانو د وژل کېدو پخلی کوي. ویل کېږي چې د سهار د ګڼې ګوڼې پر مهال په دې چاودنه کې شل کسان ټپیان شوي هم دي. دا چاودنه د الخادمیه په نوم سیمه کې د پولیسو د استخباراتو د ادارې د یوې څانګې د باندې شوې ده. په دې سیمه کې ډېر شیعه مسلمانان اوسېږي. راپورونه وایي چې په وژل شوو کسانو کې لږ تر ګډرې د پولیسو افسران دي. تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې د دې برید مسولیت پر غاړه نه دی اخیستې، خو په دې هیواد کې په دې وروستیو کې فرقهیي شخړې په زیاتی دودی او د مې میاشت له 2008 میلادي کال راوروسته په عراق کې تر ټولو خونړۍ میاشت ګڼل شوې ده. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد فضا ته د څارنې او مځکې ته د نږدې تیریدونکو شیانو د معلومولو لپاره یو نوی مرکز پرانیستی دی. احمد نژاد دې مرکز ته چې د تهران د جنوب په 200 کیلومترۍ کې دی د یک شنبه په ورځ ورغلی وو چې د دفاع وزیر احمد وحیدی او نور چارواکي هم ورسره ملګري وو. د ایران خبری اژانس رپورټ ورکوي چې دا مرکز په خپل معلومات په نورو هیوادونو کې له نورو ادارو سره هم شریک کړي. د وحیدی له خولې ویل شوي چې د دې مرکز هدف د ایران د فضایي تاسیساتو خوندي کول او همدارنګه د هغو شیانو په ځانګړې توګه د سټلایټونو څارل دي چې مځکې ته نږدې تیریږي. ایران دا مهال د خپل فضایي پروګرام لپاره د قومندې او کنټرول نه مرکزونه لري چې له دې څخه یو یې په سوریا کې دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلی د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت لخوا وروستیو پوځي بریاو دا ستونزمنه کړې چې د دې هیواد د کړکېچ د ختمولو لپاره یو نړیوال کانفرانس تنظیم شي. برتانوي وزیر ویلیم هیک دا څرګندونې د یک شنبه په ورځ له بی بی سي تلویزیون سره په یو مرکه کې کړې. نوموړي ویلي دی چې د دمشق حکومت دا پرمختګ د ګڼو خلکو د ژوند په بیه او د ولسي خلکو پر ضد له تربګنۍ څخه د ډک زور زیاتي په نتیجه کې ترلاسه کړی. د ویلیم هیک په وینا دا پرمختګونه د دې په معنا دي چې حکومت په خبرو اترو کې لږ امتیازات مني او دا به لږ احتمال ولري چې د اپوزیسون ډلې په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. او د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو په وروستیو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره خپلو کې غونډه کړې څو د دوو سیالو هیوادونو ترمنځ پټ کړکېچ راکم کړي. دواړو خواوو د یک شنبه په ورځ د پامونجون په ښار کې کتلي چیرې چې د 1950 څخه تر 1953 کلونو پورې د کوریا د جګړې د ختمولو د اوربند پریکړه لاسلیک شوې وه. دواړه هیوادونه پر دې سلا شول چې د جون په 12 نیټه به د وزیرانو په کچا په سویل کې غونډه کوي. دا وو خبرونه. او اوس هم د هوا حالات چې ناجیا صافه وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې له معلوماتو سره سم په راتلونکو څلور فرصتونو کې د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 6.2، ټیټه 12، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 3.5، ټیټه 21، اسمان به شین وي. هرات د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 19، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 14، اسمان شین. ورسته برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 3.5، ټیټه 15، اسمان زیزی ویس. له ملتیا مو مننه.
افغانستان کې د مازیګر 4:09 شوې. پورا پورونی کې اوریچی ولسمشر حمید کرزی پر سولې او نورو مسایلو باندې د خبرو لپاره قطر ته روان شو. یو سیاسي کارپو
د طالبانو د تصمیم نشته اصلا چې امریکایي سره خبرې وکړي.
کې طالبان نه غوړي ولسمشر کرزی سره خبرې وکړي. په قطر کې د میشتو افغانانو ټولنه وایي چې دوی غوړي ولسمشر سره وګوري.
موږ غوښتل هم دغه دی چې باید هغه افغان په دوحا کې میشتي هغوی سره جمهور رئیس وګوري او هغه ستونزې چې افغانان لري جمهور رئیس د قطر دولت سره شریکي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ له هیوادونو سره د وسلولو طالبان وړي کې شي دی، خو یوازې له افغانانو سره دښمنی لري. د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي د دې هیواد شهرونه باید د نورو هیوادونو د شخصیتونو د لمنځنې او د هغوی د عکسونو د لګولو لپاره نه وي. نور مسایل هم څېړو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. افغان ولسمشر حمید کرزی نن له کابل د قطر مرکز دوه تر روان سو. د جمهور ریاست لخوا په خبر سوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر به په دې سفر کې د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیوال کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. د سولې عالی شورا وایي چې دغه سفر ډیر مهم دی. نور حال د جمیلې ظریف پر رپورت کې
ټاکل شوی د افغان ولسمشر د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیوال کانفرنس کې د وینا ترڅنګ د قطر له امیر او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په هکله هم خبرې وکړې. د سولې عالی شورا دوی ته د ولسمشر دغه سفر د سولې د خبرو اترو په برخه کې ګټور بولي. د سولې د عالی شورا د نړیوال اړیکو سلاکار اسماعیل قسمی هیله وښودل چې په راتلونکي کې به په دوحه کې طالبانو ته دفتر پرانستل شي، خو یوازې د مذاکراتو لپاره د یو ادرس بڼه به ولري.
زموږ هیله دا ده چې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر داسې یو ځای وي چې هلته د افغانانو په مشري او مالکیت په مستقیمه توګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي. زموږ هیله دا ده چې زموږ ملګری هیواد زموږ دغه حقوقي او سیاسي اړخونو په برخه کې زموږ سره په جدي توګه مرسته وکړي.
نوموړي تمه وښودله چې قطر ته د جمهور رئیس او ورسره پلاوي سفر یو داسې فرصت واوسي چې افغان چارواکي پکې په دوحه کې د طالبانو له استازیو سره هم وګوري. خو قاسم یار وویل چې له هغوی سره د لیدنې په اړه مخکې له مخکې کوم پلان نه دی موجود. هغه همداراز د قطر له چارواکو وغوښتل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر د یکشنبه په ورځ غرمه مهال له کابله د قطر مرکز دوحې ته روان شو. د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني هم په دې سفر کې د ولسمشر ملتیا کوي. افغان ولسمشر د روان لمریز کال د حمل په میاشت کې هم یو ځل قطر ته تللی و او هلته له قطري چارواکو سره په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر په پرانستلو خبرې کړې وې. بلخوا د سیاسي چارو یو کارپو وحید مجدوی چې دغه سفر به له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو په برخه کې د طالبانو له هڅونې سره هیڅ مرسته ونه کړي.
اوس هم چې احمد کرزی هلته ځي یوازې او یوازې په یو کانفرنس کې د خبرې کوي او بیا البته قطري مقامات سره هم دا فرصت لري چې خبرې وکړي، خو زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته وهڅول شي تر څو چې راشي او احمد کرزی سره خبرې وکړي. دا مسله بالکل د طالبانو داسې تصمیم نشته اصلا چې احمد کرزی سره خبرې وکړي او امریکایان هم غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي.
وحید مجدوی د امریکا حکومت څه کوي؟ د افغان حکومت له مخالفتونو سره سره طالبانو سره خبرې اترې له سره پیل کړي. په 2012 میلادي کال کې د امریکا د روښانه دریز نه درلودل او د یو شمېر طالب مشرانو د خوشي کولو په برخه کې د امریکا د ژمنې نه عملي کول هغه څه و چې طالبانو له امریکا سره د سولې په برخه کې خپلې خبرې اترې وځنډولې. خو افغان حکومت ټینګار کوي چې وسلوالو طالبانو ته به په قطر کې دفتر هغه وخت پرانستل شي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته چمتو شي.
و مردل چې ولسمشر حمید کرزی نن د امریکا د متحده ایالاتو او د اسلامي نړۍ د اړیکو د پراختیا په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره دوه تر روان سو. قطر د افغانانو د 2000 کسیزې ټولنې کوربه هوا دی. په قطر کې د میشتو افغانانو ټولنه وایي چې دوی د افغانستان او قطر د ټولنیزو اقتصادي او سیاسي اړیکو په پراختیا کې مرسته کولای شي. د دې ټولنې مشر درویش زادران فرشتي جلالزی ته په مرکه کې ویل دوی په قطر کې د خپل منابعو په مټ د کابل د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبر کې هم مثبت رول لوبولې سي. شغلي زدران زیاته کړه
قطر کې خو قریب خو دا و چې زیاتره خپل تدیسونه نه درلود. په پاکستاني پاسپورتونو راغلي وو، خو د افغانانو چې پاسپورتونه ورته بدل شو. د افغانانو تعداد د 6000 نه بره ده.
عموما څه مصرفیات لري؟
زیاتره افغانان خپلې کمپنۍ لري، د ساختماني کمپنۍ زیاتره لري. افغان خدمت اخلي لوی لوی شهرتونه واخلي بیرته جوړي عربي بیرته نوري.
دا وري تاسو د جمهور رئیس سره د لیدو څه پلان لري د افغانانو د ټولنې پاستازي توپ؟
دا د خو چې څومره کوشش وکړو د افغانانو لیدنه جمهور رئیس نه مننه دي. ولې چې موږ غوښتنه سفارت سره شریکو چې آیا موږ کولای شو چې د جمهور رئیس سره وګورو؟ دوی د جمهور رئیس هغه ټینګ چې تر مخکې لیده راتګ نه راځي هغوی ته دغه پیشنهاد وړاندې کړی و خو تر اوسه پورې نه منظور شوی. ولې چې دوه ورځې دای په دوحا کې پاتې کېږي د افغانانو سره یې نلیدو هغه نه ده منظور شوی. موږ غوښتل همدغه دی چې باید هغه افغان په دوحا کې میشتي د هغوی سره جمهور رئیس ګوري او خپلې ستونزې چې افغانان لري جمهور رئیس د قطر دولت سره شریکېږي. دا به لپاره همدلته مفید وي، هم به د افغانستان د دولت او د قطر د دوی دواړو د هېوادونو په روابطو کښې ډېر مفید پرېږدي. ولې چې دلته په دوحا کښې د افغانان سره چې 40 کاله 45 کاله زیات عمرونه یې دلته تېر کړي دي، خو د دغه خلکو د قانون د حکومت او د دغه خلکو له عناناتو حتی د هغه څه نه خبر دي چې مونږ نه زیاته استفاده کولی شو.
دوی د افغانستان په اقتصاد کښې هم ډېر مهم رول لوبوي. تاسې په عمومي ډول په قطر کښې څه مسایل درلودل چې غوښتل مو له جمهور رئیس کرزي سره یې شریک کړئ؟
مونږ خو د ټولو افغانانو ډېر غږ لومړی د سولې طرفدار دي چې باید د سولې دپاره جمهور رئیس په قطر کښې مکتب یا دفتر پرانیزي د طالبانو دپاره. ولې مونږ دلته ګورو د قطر خلک د افغانستان د سولې سره ډېر نواله خلک، ولې دوی په افغانانو مین دي ځکه د سوله مین شوي دي. حکومت او خلک یې افغانانو سره ډېره زیاته مینه لري. د دې تر څنګ مونږ نوره یو څو غوښتنې وې چې د نړۍ زیاتره هېوادونه د قطر د حکومت او د قطر د خیریه موسسو نه چې کوي مونږ په دې باب د جمهور رئیس سره کتل. ته باید د قطر د ولسمشر او دا د خیریه موسسو نه ته دغه غوښتنه وکړه چې د نړۍ پریمانه هېوادونه ترې استفاده کوي، حتی غیر مسلم هېوادونه ترې استفاده کوي، ولې مونږ نه شو تله کولی. مونږ جمهور رئیس ته صرف د قطر د خلکو پیغام ورکو چې مطلب مونږ ډېر ترنه خوشحاله یو، د قطر د خلکو نه مننه کوو، مونږ ته دا زمینه برابره کړې ده چې په آزاد ډول کار وکړو. مونږ سره یعنې د نورو هېوادونو پر نسبت ډېر ښه چلند کوي. جمهور رئیس دغه پیغام د قطر امیر ته ورکړو، هماغه و چې د قطر امیر رسمن ورته بغیر د پاکستان د سفارت پرته چې هغوی موافقه ورکړي یا ور نه کړي دوی باید افغانانو ته پاسپورټونه ورکړي. دویم د افغانانو د ویزو مسله وه چې زیاتره دلته افغانان د لوی لوی شرکتونه لري، دا د ګاونډیانو لکه د هند د پاکستان او د ایران د دغو خلکو هېوادونو وګړي زمونږ سره په کمپانیانو کښې کار کوي، نو یو یو مزدور مونږ ته ډېر جګ پرېوځي. مونږ د جمهور رئیس نه یوازینۍ غوښتنه همدا وکړه چې ته د قطر د امیر نه د افغانانو دپاره ویزې وغواړه. یو خواته به هغه افغانان چې په هېواد کښې بېروزګاره دي هغوی ته به د کار زمینه برابره شي، بل خوا ته به دلته افغانان د خپلو کارګرو نه په خپله استفاده وکړي. یو به دغه خپل اقتصاد به هم په پیاوړی شي، دویم به دا ګټه خپل کور ته لاړه شي.
په قطر کښې د افغانانو د یوې ټولنې مشر درویش زدرانو.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د نړۍ له هېوادونو سره د وسلوالو طالبانو اړیکې ښې دي خو یوازې له افغانانو سره دښمني لري. افغان چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو تایید کړه چې تېره اونۍ د دوی یوه هیئت تهران ته سفر وکړ او له ایراني چارواکو سره یې پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې. جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې.
د نړۍ ځینو هېوادونو ته د وسلوالو طالبانو پرله پسې سفرونو او له دې هېوادونو سره د دوی اړیکو د افغان حکومت اندېښنه راپارولې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د نړۍ له یو شمېر هېوادونو سره د طالبانو د اړیکو له امله خواشیني څرګندوي او وایي چې وسلوال طالبان یوازې د افغانانو پر ضد ولاړ دي او وژنې. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کنفرانس کې هیله څرګنده کړه چې وسلوال طالبان نورو هیوادونو ته د تک پر ځای له افغان حکومت سره خبرو اترو ته چمتو شي.
متاسفانه مناسبات طالبان با کشورهای خارجی بسیار خوب است.
له بده مرغه له بهرنیو هیوادونو سره د طالبان اړیکې ډېرې ښې دي، خو د افغانستان له خلکو سره دښمني لري. دوی افغانان وژني او د هغوی په وړاندې تروریستي حملې کوي. موږ هیله لرو چې داسې ورځ ورسېږي چې وسلوال طالبان په عملي ډول د سولې په پروسه کې شامل سي او نور د سیمې او نړۍ هیوادونو ته یې د تګ راتګ اړتیا ونه لیدل سي. د دې پر ځای وسلوال طالبان باید مخامخ له افغان دولت سره خبرې پیل کړي.
د نړۍ له یو شمېر هېوادونو سره د وسلوالو طالبانو د اړیکو د نږدې کېدو له امله د افغان حکومت اندېښنې په داسې حال کې پارېدلې چې د ځینو سیاسي څېړونکو په خبره امریکا هم په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په هڅه کې ده. یو شمېر رسنیو د افغان حکومت د یوې منبع له قوله خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له ولسمشر کرزي سره په وروستي ټلیفوني تماس کې په دې اړه خبرې کړي. ویل شوی چې ښاغلی کرزی او جان کری له یو ساعت نه ډیرې خبرې کړي او له عادي حالت نه دا خبرې جدي وي. دغه راست تیره اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی له قطر نه تهران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي چې ایرانیو چارواکو نوموړي هیواد ته د طالبانو د رسمي سفر خبره رد کړې ده.
ما تماس گرفتیم د مورد و د سوتوی مختلف
موږ په دې اړه تماسونه نیولې او د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو څخه مو چې کوم جواب ترلاسه کړی دا دی چې هغه تهران ته د وسلوالو طالبانو د پلاوی له رسمي سفر څخه خبر نه دی. خو تاسو په جریان کې چې وسلوالو طالبانو تر دې په خوا بیل بیل هیوادونو ته سفرونه کړی
د خاغلی موسازی په خبره د وسلوالو طالبانو استازو په وروستي او سوکلونو کې د جاپان او فرانسې په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته غیر رسمي سفرونه کړي. کاتس هم افغان حکومت په تیره ولسمشر کرزی په وار وار له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای شي، خو طالبانو تل د افغان حکومت د غوښتنې رد کړې دي. وسلوالو طالبانو ټینګار کړی چې افغان حکومت د دې خبرو د پرمخ وړلو صلاحیت نه لري او دوی ته د خبرو اترو لپاره اصلي خوا د امریکا متحده ایالات دی.
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي د دې هیواد شهرونه باید د نورو هیوادونو د شخصیتونو د لمنځنې او د هغوی د عکسونو د لګولو لپاره نه وي. ظاهرا د جمهور ریاست د چارواکو اشاره په کابل کې د ایران د پخواني مذهبي مشر امام خمیني د لمنځنې غونډو ته وچې تیر اونۍ د کابل ښار په لویدیځ کې جوړې شوې وې. احمد زبیر جمن او نور جزیات.
یو نوی وروسته له هغه چې کابل ښار د ایران د پخوانی مذهبي مشر امام خمیني د لمانځنی د غونډو شاهدو د جمهور ریاست چارواکو په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو د شخصیتونو لمانځنی سره مخالفت خود. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی له ازادي رډو سره په مرکې کې دا کار په افغانستان کې له ازادو ناوړه ګټه اخیستلو باره او ویل افغانستان سړکونه باید د بهرنیو شخصیتونو د عکسونو د نصبولو لپاره ونوسی.
د افغانستان سړکونه باید د بهرنیو هیوادونو د مشرانو د عکسونو د لګولو ځای ونوسی. افغانان هم مهم تاریخي رهبران او شخصیتونه لري. هیڅ کوم بل هیواد د افغانستان د کوم تاریخي مشر او شخصیت په نوم کوم ورځ نه لمانځي. زموږ د تاریخي شخصیت عکسونه د نورو هیوادونو په سړکونو او کوڅو کې نه وي زوړند. نو افغانستان هم باید د دارنګ عکسونو د نصبولو ځای ونوسی.
کاغلی فیضی په خپل مرکې کې د کوم هیواد نمونه خست چې په افغانستان کې مشران منځل شوی وي او د کابل ښار په سړکونو یې عکسونه نصب شوی وي. خو تیرونی د کابل ښار لویدیځه برخه او د افغانستان په جنو نورو ولایتونو کې د ایران د پخوانی مذهبي مشر امام خمیني څلور درشم تلین په یو لړ مراسمو کې ولمنځل شو. په دې مراسمو کې د امام خمیني عکسونه پر سړکونو او کوڅو کې لګول شوي وو او په بیلابیلو غونډو کې چې د یو شمېر مذهبي او سیاسي کسانو لخوا نیول شوي وي د نوموړي ستاینې وشوې. په همدې ورځ په کابل ښار کې یو شمېر کسانو هم چې ځانونه د مدني ټولنې فعالان بلل دې مراسمو سره مخالفت وکړ او داسې شعارونه یې ورکړ چې دا تهران نه دی، کابل دی. په تیرو لسو کلونو کې تقریبا هر کال د ایران د امام خمیني د مړینې ورځ په ورته مراسمو کې په افغانستان کې د یو شمېر کسانو لخوا لمانځل شوې ده. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی وایي ځینې بهرنۍ کړۍ په افغانستان کې له ازادیو ګټه اخلي او په هیواد کې د بهرنیو شخصیتونو لمانځنې ته لاره هواروي.
د افغانستان د نافذه قوانینو او د افغانستان د خلکو چې کومه ازادي ده، له دې ازادیو څخه که د بیان ازادي ده او که د رسنیو او مطبوعاتو ازادي، ناوړه ګټه اخیستل کیږي او ځینې بهرني لاسونه هم له دې ازادیو نه ګټه اخلي. نو داسې پیښې په تیرې یوې لسیزې کې هم شوي او په دې وروستیو کې هم تکرار شوي دي. نو یقینا چې په دې اړه دې ته اړتیا ده چې مربوطه نهادونه له پخوا ډیر پیاوړي شي، قانون په رښتیا په ځینو هغو مواردو کې عملي شي چې تر اوسه هم له بده مرغه سم نه تطبیق کیږي.
که له یوې خوا د جمهور ریاست چارواکي په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو د شخصیتونو لمانځنې سره مخالفت کوي، له بلې خوا د شنبې په ورځ جمهور رئیس حامد کرزي په مظاهرو کې د بهرنیو هیوادونو د شخصیتونو سپکاوی هم یو ناسم کار وباله.
ومردل چې ولسمشر حمید کرزی په افغانستان کې د یو شمېر اعتراض کوونکو لخوا د ګوندوی هیوادونو د رهبرانو د عکسونو سوځول یو غلط کاروباله. شاوخوا لس ورځې مخکې یو شمېر خلکو په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه او د دې هیواد د ځینو مشرانو عکسونو ته اور واچوه. له کابل نجی ساپی پر دې مسلې رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د ایران پر ضد په کابل کې څو مظاهرې وشوې، ولسمشر حامد کرزي له افغانانو وغوښتل چې په مظاهرو کې نه باید د ګاونډیو هیوادونو د رهبرانو سپکاوی وشي. ښاغلي کرزي د شنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وینا کوله او وویل چې دغه کار د افغاني فرهنګ خلاف کار دی. ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د خاورې باید نورو ته بې احترامي ونه شي.
څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې په کابل کې مظاهره وه او په دې مظاهره کې ځینې مظاهره چیانو د ګاونډي هیوادونو د رهبرانو عکسونه وسوځول. دا ښه کار نه دی. موږ یو باوقاره ملت یو، موږ باعزته ملت یو. نه باید زموږ په واسطه هیڅ ګاونډي ته داسې کړنه وشي چې په هغې کې ورته سپکاوی وي.
که څه هم ولسمشر حامد کرزي د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست چې په افغانستان کې رهبرانو ته سپکاوی شوی وي، خو په دې وروستیو اونیو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ایران پر ضد مظاهرې وشوې. نږدې لس ورځې وړاندې یو شمیر کابل ښاریانو ایران د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړی او پر ضد یې مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو د ایران د ولسمشر او د دې هیواد د یو شمیر رهبرانو او همدارنګه د یو شمیر افغان چارواکو چې د دوی په خبره د ایران جاسوسان دي عکسونو ته ورواچوه. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی د ایران تر تاثیر لاندې دی او دا ځل یې هم د ایراني چارواکو په غوښتنه وروستي اعتراضونه ناسم بللي. د سیاسي چارو کارپوه اجمل بلوچزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما باور دا دی چې ولسمشر د ایران حکومت تر تاثیر لاندې دی او ورڅخه غوښتنه شوې چې د داسې حرکتونو په وړاندې باید له خلکو سره خبرې وکړي. دا په دې دلیل دی چې ولسمشر ته ډېره په دې تاکید وکړي چې د داسې مراسمو مخنیوی وکړي او کېدای شي د دغو اشخاصو په وړاندې نورې بې احترامۍ هم ترسره شي.
ایران پخوا هم د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن شوی و او حتی په دې هم تورن شوی چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکوي. په دې وروستیو کې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق بوویل تازه اسناد دا ښیي چې ایران وسلوالو طالبانو ته وسلې او مهمات برابروي، خو ایراني چارواکو تل دا رنګه ادعاوې بې اساسه بللې دي.
دورکو عزیزانو، لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وایي په دې ولایت کې د حمید کرزي په پلوي یو ټولنه فعال سوي او غوړي چې نوموړي د دریم ځل لپاره هم د جمهور رئیس په توګه وټاکل سي. تفصیل د خان محمد سین په رالېږلي رپورت کې.
که څه هم د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي سوسو ځل ویلي چې نه غواړي د خپل دورې له پای ته رسیدو وروسته بیا هم په قدرت کې پاتې شي، خو په ولسی جرګه کې د کندهار یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د ځوان حرکت په نامه د حامد کرزي پلوي یو نوې ټولنه فعاله شوې او غواړي چې ښاغلی کرزی د دریم ځل لپاره د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدېدو حق ومومي. د کندهار ولایت چارواکي د دې نوې فعال شوې ټولنې فعالیت تاییدوي او وایي چې د دیموکراسۍ د اصولو له مخې د هیواد هر طبعه حق لري چې خپل نظریات څرګند کړي. د کندهار د والی ویاند ښاغلی جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
دغه ټولنه ډېره نوې ده، تر اوسه بېخې د ټولنې په هغه تشکیل کې هم نه ده، ولې تر اوسه پورې چې څه غونډې کړې دي. دوی د افغانستان له اوسني جمهور رئیس حامد کرزي څخه حمایت کوي. دوی په اساسي قانون کې د تغییر غوښتونکي دي، غواړي چې د یوه ماده تغییر پیدا کړي تر څو اوسنی ولسمشر وکولی شي په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیداتوري حق ترلاسه کړي. دوی یوازې د ځوانانو تر عنوان لاندې سر راټولېږي او دغه غونډې په اساسي قانون کې د خدشه خپل حق دی، هغوی کولی شي خپل نظر په مختلف مواردو کې ورکړي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې جمهور رئیس نشي کولی چې له دوه دورو وروسته د ځان د دریم ځل لپاره جمهوري ریاست ته کاندید کړي. د ښاغلي فیصل له څرګندونو مخکې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ځینو وکیلانو په کندهار کې د دې نوې ټولنې په رامنځته کېدو اندېښنه وښوده. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازو وویل د ځوان حرکت ډله غواړي چې خلکو ته فورمې ورکړي سو د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ښاغلي حامد کرزي د دریم ځلي کاندیدېدو ملاتړ وکړي. محمد نعیم حمیدزی لالی او شکیبا هاشمی وویل:
په کندهار کې ځینې خلک راټول شوي دي، داسې یو غونډې نیولې دي چې د رئیس صاحب جمهور دوره دې تمدید شي. تمدیدي پرچې دې چې وکړې پر دغه باندې ثبتنامه وایي وکړي چې د رئیس صاحب جمهور دوره تمدید شي.
یک تیمی است که در قندهار کار میکنند به نام زوان حرکت که اینا میخواهند که در قانون اساسی افغانستان
په قندهار کې یو ډله د زوان حرکت په نامه کار کوي. دوی غواړي د افغانستان په اساسي قانون کې تعدیل راولي. دوی غواړي د جمهوری ریاست دوره په شاهي دورې غونډې اوږده کړي او کرزی د دریم ځل لپاره جمهور رئیس شي.
تر اوسه د جمهوری ریاست چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو خپل حامد کرزی په بیا بیا ویلي چې د انتخاباتو له لارې به یو بل کس ته قدرت انتقال کړي. ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات د 1393 لمریز کال د حمل په 14مه نیټه ترسره شي. جمهور رئیس کرزی، مدني ټولنې او د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هم تاکید کوي چې یاد انتخابات دی په ټاکلي وخت ترسره شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.